خبرونوده. په ننګرهار کې چارواکي وایي په وروستیو ورښتونو او طوفانونو کې 30 کسان وژل شوي او له 300 ډیرې ټپیان کړي دي. د ننګرهار په دوو ګونډیو ولایتونو کونړ او لغمان کې بیا سیلابونو 15 کس وژل او یو بل ټپي دي. بل پلو د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان هم په وی خبر پاڼه کې د دیش میرو د لوړیدو خبره کړې وه. وړاندې په خبر پاڼه کې راغلي چې د طوفانونو ګڼ کورونه او عامه سیمې هم ویجاړې کړې دي. اخوا په بغلان کې په یوې ترافیکی پیښه کې 10 کسان مړه او 4 د شنور ټپیان شوي. د دې ولایت امنیه حکومتداري رسنیو ته پاستول خبر پاڼه کې ویلي پیښه نن سهار د خنجان ولسوالۍ په شمالي سالنګ کې د 1500 د ډوله مسافر وړونکو بس د چپاکېدو له کبله رامنځته شوې. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په وژل شو کې 12 نارینه، 2 ښځې او 3 ماشومان دي. خبر پاڼه وړاندې وایي چې د پیښې ټپیان ولایتي روغتون ته انتقال شوي دي. نن د چنګاخ یا سرطان شپږویشتمه افغانستان کې د جمهوریت د تاسیس یو 50مه کلیسه ده. لنن څخه یو 50 کال وړاندې داود خان د ځوانو افسرانو په مرسته محمد ظاهر شاه د څلور لسیزو شاهي نظام نسکور او د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د جمهوریت بنسټ کېښود. سردار محمد داود خان د کودتا له بریا وروسته په لومړۍ وینا کې ولسته وویل چې دا کار د اصلاحاتو او د اصلاحاتو په وړاندې د پرتو خنډونو د لرې کولو په هدف کړی دی. داود خان په افغانستان کې 15 کاله واکمني وکړه، خو د 1950 کال د ثور په اومه نیټه د خلق د ډیموکراټیک ګوند په کودتا په ترڅ کې خپل د کورنۍ له 10 غړو سره یو ځای ووژل شو. په خیبر پختونخوا کې پر یوې امنیتي پوستي برید مرګ ژوبل اړولې ده. خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې نن سهار پر یوې امنیتي پوستي پوستوال برید کې 2 سرتیري وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. امنیتي چارواکو د نوم نه خودلو په شرط ازادۍ رډیو ته ویلي برید په ډیر اسماعیل خان کې په د شموزی کلی کې شوې ده. د چارواکو په خبره دوی درې بریدګر وژل چې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د زونې د لکې په توګه د ژوند تر ټولو مهمه برخه د ما درس چې زه به اول خپل درس یو ځای ته رسوم، بعد دغه نه به د ژوند په نورو برخو فکر کوم. درس او تحصیل مې زده کړه مې د سنې مې پاتې شوې، د ژوند نورو برخو ته توصیلن د پاتې هغه تشویق چې هغه د ژوند هدف مې شو هغه له منځه تللی.
افغان جنې وایي چې دوی ته زده کړې تر هر څه وړاندې لومړیتوب لري. دا چې د طالبان حکومت ورنه محرومې کړې دي په خبره دا حالات نور د زغملو وړ نه دی، خو بیا هم دوی څه باید وکړي؟
خپل زړه د نبایلي او خپل روحیه د کمزوري کوي. تر ټولو مهم هم دا ده چې دوی باید د دغه شرایطو په وړاندې قوي واوسیږي، ځکه دا حالت تېرېدونکی دی. موږ په تېرو کې هم تجربه درلودله.
نن امدا موضوع چېړو ملتي ام وکړي. قدرمنو ګرونکو، زده کړه چې د هر وګړي اسلامي او قانوني حق دی، د طالبان حکومت افغان جنې ورنه به برخي کړی دي. دوی وایي چې ورځ تر بلې هغه کوم څه چې په خوانځي او په انتونونو کې زده کړی وو بیرته هېریږي. له بلې خوا کوم وخت چې بې ځایه له زده کړې څخه لري ورنه تیریږي دا نشي جبران کېدلی. د کابل د طبي پوهنتون د وروستي سمستر محصل عقله وایي چې د دې د ژوند لومړنی هدف د دې زده کړې وي.
موږ ته خو معلومداره ده ډېره سخته ده، یعنی د څو چې د ژوند هدف موږ نه واخیستل شو په تمه چې نن به شروع کېږي، سبا ته به شروع، سبا ته دغه کلونه تېر شو خو تر څو پورې مکتبونه، ښوونځي او زموږ پوهنتونونه خلاص نه شو. یعنی دومره سخته ده چې حتی سبا ته نن چې کېږي سبا ته امید نه لرو چې څنګه به دا ورځ تېرېږي، ځکه چې د یو ځوان وګړي په توګه، د یو ځوانې جلکۍ په توګه، ما ته د ژوند تر ټولو مهمه برخه د ما درس و چې زه به اول خپل درس یو ځای ته رسوم، بعد د هغه نه به د ژوند په نورو برخو فکر کوم. اوس مې چې ژوند که درس و تحصیل مې زده کړه مې داسې نیمې پاتې شوې، باورم کېږي نور د ژوند نورو برخو ته راته حوصله نه ده پاتې. هغه تشویق چې و، هغه د ژوند کوم هدف مې چې و، هغه له منځه تللی. ځکه چې انسان داسې یو مخلوق ده چې کله تر څو یو خپل هدف پوره نه کړي بل ته زړه نه کېږي. نو دغسې د ژوند په ټولو برخو مې داسې تاثیر کړی ده. د ورځ وي که شپه وي، د موږ هغه کوم تشویق چې و، کوم داخلي تشویق چې د موږ و، چې موږ ذهن ته به راته نظر ده، هغه به موږ خپله ورځ ډېره ښه مخ ته بیول، خپل آینده ته یعنی یو امید موږ به درس ویلی. لکه هغه ټول موږ نه اخیستل شوي دي، موږ ذهن په یو سلو شلو نورو شیان درګیر شوی ده. موږ تر اتانه پوهېږو چې موږ به فارغ شو، حتی دا امید نشته چې لس کاله بعد به هم موږ فارغ شو، موږ به پوهنتون ته څوک پرېږدي که نه، دا امید موږ ته نه ده پاتې. شاید کلونه کلونه تیر شي او څوک د موږ پوښتنه ونه کړي چې دا نجونې ولې څوک درس ته نه پرېږدي، یا ولې د نجونو ته موږ زمینه مساعده نه کړو. ځکه چې که زمینه مساعده کړي، په دې دوه کلو کې حتما مساعده کېده. نو دا هغه څه دي چې زموږ روح او روان ته تاثیر لاندې راغلی ده.
آغلی عقله زیاتوي چې نه یوازې دې ته، بلکې ټولو افغان نجونو ته له زده کړې څخه لرې پاتې کېدل رواني ستونزې پیدا کړي دي.
علم و تحصیل درس ویل د انسانانو دی که ښځه وي که سړی، د هغې اساسي حق ده، د ژوند هدف ده. کله چې انسان علم و تحصیل کوي په ژوند کې، ژوند دپاره یو هدف لري، نظر ته هغه خپل ټایم منظم کوي، نظر ته هغه خپله شپه او ورځ منظم کوي، خپل آینده ته یو سوچ لري، خپل راتلونکي ته یو سوچ لري. نو کله چې د نجونو نه دا حق اخیستل کېږي، د هغې ژوند دپاره کوم هدف نه لري، یو ورځ او شپه یې بې ځایه بې هدفه تېرېږي که نه، معلومه ده د هغې ذهن، د هغې روان به همېش درګیري. هغه ذهن چې دی به په درسونو باندې مصروف او استادان ته په تمه و چې درس وایي، مکتب ته به تللی، ښوونځي ته به تللی، یا پوهنتون ته تللی، خپل وخت به هلته تېروو، خپل ملګرو سره، خپل استادانو سره، په درسونو، په کارخانګیانو. هغه ذهن، هغه وخت اوس ټول په سوچونو تېرېږي. نو د خپل آینده دپاره مثلا سوچ کوي. کله چې د انسان دا حق واخیستل شي، بس ژوند کې څه پاتې کېږي؟ ژوند که الله تعالی ژوند انسان ته داسې پیدا کړی چې ورځ تر بله یوه ورځ ښه شي، یو د بل نه ښه شي، یو څه پکې زده کړي مفیده ورته. نو کله چې یو انسان داسې ژوند کوي چې د علم دروازې ټولې پې تړل شوي وي، نو هغه ته شل رقمه دروازې نورې خلاصېږي. یو د هغه نه همدا افسردګي، رواني حالت، مشکلات دي چې دغه پیدا کېږي. لکه دا اوس چې زیاتره نجونې چې اوس خو پوهېږي چې سوشل میډیا دغه مثلا انټرنیټ ده، تلویزیونونه دي، نورې نجونې ګوري چې درسونه وایي، یا لکه د خپلې همصنفیانې چې کومه لاره یې لرله، خارج ته لاړل یا کورونه لاړل که نه، هغې چې اوس هلته درس وایي. لکه دا موږ خپله دا تجربه لرو، نورې همصنفیانې چې تللې دي، هغې هغه د فارغېږي، یا درس وایي، یا وظیفه شروع کوي، یا مکتبونه خلاص کړه، پوهنتونونه خلاص کړه. دا ډېر یو منفي تاثیر لري، یو منفي اغېز لري. لکه ته د هغه خپل کاروان نه، د خپل ټولګیوالو نه، د خپل ملګرو نه ته شاته پاتې کېږي. نو ژوند کې چې ته شاته پاتې شي، ژوند کې چې تا نه هدف واخیستل شو، ژوند معلومدار دی، تا ذهن به همېش د فشار لاندې وي، تا ذهن کې به همېش منفي فکرونه وي. او کله چې انسان ته منفي فکرونه لاره پیدا کېږي، د انسان نه هغه مثبت سوچونه اخیستل کېږي، د انسان نه هغه د آینده دپاره چې کوم امید وي هغه ته اخیستل کېږي. نو د ده په ځای ټول په ذهن کې منفي فکرونه، منفي تاثیرات ځای نیسي چې خپل رواني حالت د یو انسان خرابوي. کله چې د رواني حالت شو خراب شو، نو دا په دې معنی چې ته صحت نه لري. نو کله چې یو جامع کې رواني حالت دی، د جامع د وګړو خراب، هغه جامع مریضه ده.
میرمن ستانکزی وایي چې له زده کړو څخه د نجونو لرې پاتې کېدلو دوی له نورو کورنیو او ټولنیزو ستونزو سره هم مخ کړي دي.
زه خپله دردېږم او کله کله زه بیخي تماسونو ته له همدې وجې ځواب نه ورکوم. زموږ دوستان دي، زموږ خپلوانان دي، نجونې دي چې له پوهنتون او له درسو پاتې شوي دي، یعنی سخت یو بحران کې دي، یو داسې وضعیت کې دي چې رواني ستونزې ډېرې شوي، او هر یوې سره څه غږېږي پوهېږي چې بالکل نارمل وضعیت نه لري اقتصادي مشکلات لري کور کې لکه باندېانې ناستې دي دغه نجونې د پیسو په مقابل کې خرڅول کېږي حضور او ودونه دغه ډېر سوي دي او دا زیانونه دي چې موږ او تاسو یې درګر د ګورو
په دغه سي وضعیت کې مکتب شروع نه سه پانتون شروع نه سه او هیڅ ډول یو امید د طالبانو د نظام له خوا دوی ته نه ورکول کېږي دغه ځوان نجونو ته څه کول پکار دي چې د اقل خپل صحت دوی ښه وساتي رواني مشکلاتو نه لږ خوندي واوسي
باید یو انسان خپل هم ځان ته لږ توجه وکړي له هر څه نه د انسان صحت یا روغتیا مهمه ده نو دلته د ما وړاندیز دا ده چې دوی په کور کې ورزش وکړي کتابونه د مطالعه کړي خپل هغه د مطالعې ساحه دې پراخه کړي کوم امکانات چې په لاس کې دي لږ نه باید ګټه واخلي مونږ پوهیږو چې تجارت نه شو کولی د کور له منځه مونږ نورو هغه ته لاسلاسی نه لرو چې بیرون ووځو یا خپل هغه کوم تولیدات یا هغه چې لرو د لاس کار چې لرو بیرون کې عرضه کړو ځان ته باید توجه وکړو ځان ته باید وخت ورکړي سره مطالعه دې وکړي او ورزش دې وکړي په کورونو کې نسبتا لږ امکانات نو دوی ګټه واخلي ځکه چې د دوی روغتیا بیا له هر څه نه مهمه ده د دوی ژوند له هر څه نه مهم دی او د حاکم نظام نه مغوښتنه ده چې د دې لپاره چې دوی خپل د یو ښځې نه زیږول سوي دي ښځې لري مور لري خویندې لري نو د دې لپاره د یو ملک 50% نفوس تشکیلوي د افغانستان یا د نورو ملکونو نو دوی د اسلامي ملکونو ته وګوري چې دوی خپل خوځو ته څومره حق ورکړای اوس پارکونه پیبان مکتبونه بند کار بند نو دوی د څو کې ټول خلکو د دې صدا نه لري چې ډاکټرانه دي شي یا ډاکټرانه دي چې مکتبونه تر شپږمه پورې خلاص دي څومره معلمین مو د اوس په کور کې ناشته دي څومره نجونې په کور کې دي څومره محصلین په کور کې دي ساحه په تنګ ده د لپاره چې لار او دوره کده
کته هم حکم نظام غږ نه اوري کبي هم تاسو کوم څه ویل ورته ولري چې پریږدي مکتب نجونو ته خلاص یو او دوی سکول پانتون ته لاړ شي دوی ته به تاسو څه ویل ولري
بالکل ورته لرم ما همیشه ورته ویلي چې بالکل اول خدای موضوع د موږ او تاسو لکه چې څو وخت مخکې مجاهد صاحب دا خبره وکړه چې دا د موږ داخلي ستونزه ده راټول کې یو مجلس په افغانستان کې علما کې نوې مشورات ورنه واخلي د نجونو په مخ ته د تحصیل دروازې د خلاصې کړې خلک به حکومت باندې راټول سي دغه رقم ته حکومتونه دیکتاتوري وي دغه شرک کلمخ کې افغانستان نه ده نه خلک دي بیا تداوم نه کوي د خپل د دوی پخې ضعیفي همدغه دلیل د چنړېوال مؤسسات او ټول مرستې په افغانستان باندې ورځ په ورځ بندېږي او کمیږي دوی نه خوڅ نه زی دوی حکم نظام خو ځان ته پیدا کوي د تجارت هم کوي دوی په لاس کې دا وس ټول هر څه دوی په لاس کې د امکانات زور له ملت او زیل زور له خلکو او زیل زور له خزو لنجونو اسلامی قوانین مطابق مکتبونه او خوانځي خلاص کی دا سمه خبره ده چې هر نظام ځان ته قواعد او اصول لري خپل اصول او قواعد سره سم شرایط ترته وازه کی جون پر مخ دی اصل دروازې خلاص کی
ډیره زیاته مننه تاسو ژوند او سلامت اوسئ
مننه مننه تاسو
شیرزاد چې افغان جنو سره د انګلیسي ژبې په برخه کې آنلاین کورسونو کې ګډون کوي وایي چې هر ورځ خپل ټولګیوالو سره خبرې چې رواني ستونزو د ژوند ټولې چارې ګډې وډې کړې دي او دا ستونزې لزده کړې څخه لري پاتې کېدل ورته پیدا کړې دي لن موري سره مې مرکه کړې هغه وایي
کزو یو مثال در کوم چې په افغانستان کې مثلا یعنی تر ډیر لوړې فیصدې پورې ک الکان نه هو کزین جنې د توخیم چاغو لخنځي پاتې دي په دغه رواني ناروغي باندې اخته دي یوازینې لامل هم همدا دی چې غوی مخکې مثلا بیرون وتلې په درس او مصروفه وي ک کور ته هم راغلي د کور کار به لاغي ورسته کومه ما کورنۍ دند چې به ورکړ شي او په غي باندې مصروفه او درس ویل کتابونه به راخته ولې او څنګه هیڅ نشته دي یو انسان چې کله مثلا شپه ورځ مصروفه وي درس وایي نو کله چې یو دفعې هغه دند شي بیکاره شي بی وظیفه شي او یا بی تعلیم شي هغه یعنی سل په سل تی رواني ناروغي باندې اخته کیږي او هغه ور سره مخ کیږي دغه وز ډیری افغان انجنۍ خو لخنځي پاتې دي دا د هر افغان انجنۍ وهله وای ورزو چې هغه دولسم خلاص کی او بیا لاړ شي مثلا امتحان ورکړي د کانکور یا پانتون ولولي ولی وس هغه په کور باندې ناشې دي هغه د هلي ټول له لاس ورکړلې زه فکر کوم چې دا د موضوع نه د چي وازي زوي وای امتي وای یا یو بل وای چې هغه رواني ناروغي اخته دي یو څوک افغانستان کې هر کور ته لاړ شي هر کور کې دوه درې نجونې دي او هغوی همدا اوس همدغه حالت سره مخ کې دي. سعید ازوانان زه دا نه وایم چې هلکان به نه وي، هلکان هم بختي ولې هغوی بیرون تللی شي، ازادانه ګرځېدلی شي، له ملګرو سره له دوستانو سره یو چېرته لاړ شه بنډار وکړه کښېنه، ولې نجونې به چیرې لاړ شي؟ هغوی همدا اوس په کورو کې دي بیچارهګانې او هیڅ لاره نه لري چې مثلا د حل لارې لپاره څه باید وشي. خو همدغه یوازینی هیله وارزو همدغه وا چې سهار به روان شو ښوونځي ته به لاړل، هلته به ملګري ولیدلې، استادان وی ولیدې، درس وی ویلو، او آیندې ته یو امید و. اوس دوی هر څه دغه له لاسه ورکړي دي او پرواني لحاظ باندې واقعا دوی له سخت حالات سره مخ دي.
دا حالت کوم دسي دوام وکړ، دا څومره بدې پایلې درلودلی سي، ځکه هر څومره چې په هیواد دننه ځوانانو خپل غږ پورته کړی، هیواد بهر دوی د زده کړې لپاره خبرې وسولې او مظاهرې وسولې، مګر هیڅ نتیجه یې ورنکړه. د دې دوام په ځوانانو باندې نور کوم بد اثر کولی سي؟
په افغانستان کې نور ډېرې ناوړې کړنې او پدیدې شته. مثلا په هره کورنۍ کې مونږ ټول باسواده خلک نه لرو، کابل کې به مثلا ډېره فیصدي لوړه وي چې مونږ باسواده واده خلک ولرو، یا نور دغه نږدې ښارونه چې کابل ته ډېر لوی ښارونه ولې لرو، پرتو ولسوالیو کې زموږ خلک بې سواده دي، هغوی عامه پوهاوی نه لري. همدا اوس که تاسو هر یوې لرې پرتې ولسوالۍ ته لاړ شئ او هغوی خلکو نه تاسو اوال باخلئ، یو رپورټ پرې جوړ کړئ، نو هغوی به تاسو ته همدا وایي چې په هر کور کې یا په دې کلي کې دوه درې نجونې حتماً په ډېر واړه عمر کې واده شوي دي، یا مثلا ډېر لوی کور مسؤلیت هغې ته ور په غاړه شوی دی په دې کم عمر کې. نو تاسو فکر وکړئ چې د هغې یوازینی لامل همدا دی چې کله مکتبونه بند شول، ښوونځي بند شول، نو کورنۍ دې ته اړ شولې چې ښه مخکې خو یې درس ویلې، تعلیم یې ویلې، اوس نو دوی څه وکړي په کور کې؟ بالاخره چې خلک ورپسې راځي بس ورکوي او خپل بخت ته یې لیږي. ولله دې نه خبره چې هغه به په پردي کور کې څه کوي، دا پردی کور خو ډېر لوی مسؤلیت دی، دې هیلې درلودې، ارزوګانې درلودلې. یو عادي وړه موضوع نه ده، دا یوه ډېره لویه موضوع ده که په منطقي ډول باندې فکر دې ته وشي. او نجونې یوازې په کابل کې نه، په ولایاتو کې له ډېرو بدبختیو سره مخ دي. په کابل کې صحیح ده مونږ لیدلې دي چې هلته مو ژوند کړی، ولې تاسو که ولایاتو ته لاړ شئ هلته دومره د ځوانانو دا روحیه کمزوري ده، دومره یې بد تاثیر په کړی دی دې وضعیت چې بېخي هغوی له ژونده نا امیده شوي دي. کورنۍ تاوتریخوالی په افغانستان کې ډېر دی، دوی له دغې نه هم کړیږي. کله چې دوی بیرون ته د تګ لاره ونه لري، بیکاري ډېره وي، غریبي ډېره وي، دا خپله د دې لامل کېږي چې په کورنۍ کې وضعیت همداسې راپورته شي چې بالاخره په لور باندې ظلم وشي، په مور باندې ظلم وشي، په خور باندې وشي، او په ټوله کې د ځوانانو په روحیه باندې همدغسې ناوړه اغېز وکړي چې هغوی له ژونده بېزاره شي. نو په ټوله کې په ځوانانو باندې ډېر بد تاثیر کړی. خو زه فکر کوم دا خبره ټوله ورګرځي دولت ته، دا عادي خلک نشي کولی. سید عادي خلک به یو خبره وکړي، مظاهره به وکړي، ولې که دې شیانو کار بار کولی خو تر اوسه به کړی وي. ډیری وخت مظاهرې مونږ ولیدلې چې خلک راووته وایي چې تعلیم د نجلۍ لپاره هغومره د سړي لپاره ضرور نه دی لکه د یو ښځې لپاره، ځکه چې همدا اوس تاسو فکر وکړئ په ولایاتو کې نه پوهېږم، ولې په کابل کې ډېری یوازې همدغه نرسنګ او قابلګي همدغه ټول نجونې همدو ته مخه کړې ده. حتی بله ورځ ما یو راپور ولوستلو چې په ډېریو رسنیو کې چې نجونو کار کولو، اوس خو رسنیو کې هلته یعنی ډېرې کمې رسنۍ دي چې هغوی فعالیت لري، نورې بندې شوي دي. خپل همغه د رسنیو کارمندانې جوګې شوي، دا دوه درې کاله قابلګي او نرسنګ ویلې، د هغوی اوس بیچارهګانې هم هغلته کار کوي. یعنی تاسو خپله فکر وکړئ که چېرته دغه وضعیت ته د حل لاره پیدا نه شي، نجونې او مېرمنې به دوه درې کاله وروسته که همدغه دولت وي نو دوی به په څه حال کې وي؟ یعنی دا په ټوله کې داسې یو حل لارې ته اړتیا لري چې خپله حکومت باید اقدام وکړي. که صحیح ده خلک به فشار پرې راوړي وای چې د حکومت زړه نه وي او حکومت خپله ونه غواړي، نو زه فکر کوم په دې برخه کې به خلک، مېرمنې، ځوانان دوی به څه وکړي؟ هیڅ نشي کولی، د دوی لاس بند دی.
که تاسو خپله ځوانانو ته، کورنیو ته په داسې یو وضعیت کې چې طالبان د دوی غږ نه اوري، نړیواله ټولنه لکه څنګه چې په کار ده دوی سره همکاري نه کوي، مثلا د دوی مشکلاتو ته حل لارې نه لټوي، په خپل ځوانان
فرش چاچانی، اوس خو په افغانستان کې تاسو ځوانانو ته ګورئ، د نجونو مثال زه نه ورکوم، ولې یوازې که د هلکانو مثال زه ورکمه، په دغه وروستیو دوه درېو کلونو کې یعنې ټول همدغه کوښښ کوي چې د افغانستان نه څنګه ووځي، بیرون ووځي. حتی بې سواده خو پرېدغه باسواده ځوانان ټول منډې را وهي په خارج کې ژوند، خو یعنی له لرې نه تصور همداسې کېږي چې دلته پیسې پرتې دي او بهترین ژوند دی، ولې داسې خو نه ده. خو په افغانستان کې ټول که خپل وطن جوړ وي، هلته کاروبار وي، هلته تعلیم وي، هیڅوک نه غواړي چې راشي. خو صحیح ده ځینې ځوانان شوقي دي، هغوی غواړي چې مثلا بهر ته ووځي، ولې ډېری یې چې خپله په وطن کې غواړي پاتې شي، هغوی چې دغه وضعیت ته ګوري، هغوی دې ته مجبوري دي چې مثلا دې خواته راشي. خپله ځوانان امید شوی دی، او کله چې یو ځوان امید شي، هغه ته کورنۍ ورترغاړه، د اولاد ورترغاړه دی، هغه باید نفقه ورته پیدا کړي. چې په افغانستان کې کار نه وي، دا ځوان څه وکړي؟ یا به محتاط کیږي، یا به بلې کومې بدې لارې ته مخه کوي. او یا به هم وطن پریږدي. اما مخکې خبره بیا تکراروم که دې ته یو داسې حل لاره پیدا نشي چې د ځوانانو د بیرون ته تګ مخه ونیول شي او په ځوانانو باندې د تعلیم په برخه کې کار ونشي یا د کار زمینه ورته برابره نشي، زه فکر کوم دا به ډېره ناوړې پایلې ولري. خو زه فکر کوم په ټوله کې ځوانان هم یو لوی مسؤلیت لري، هغه مسؤلیت دا دی او دیني وجبه ده چې پاتې شي وطن کې. همدا اوس موږ ګورو ډېری تعلیم یافته ځوانان ډېره کمه فیصدي، بیخي ډېره کمه فیصدي په افغانستان کې پاتې شوي دي. یعنی حتی هغه څوک چې دکتورای درلودله، ماسټرۍ درلودله، حتی تر لیسانس پورې چې درلودلې، هغه ټول بیرون وتلي دي او په افغانستان کې نشته. خو زه ملامت نه بولم، ملامت یې په دې نه بولم چې وطن کې د تعلیم زمینه وای، دوی آینده لیدلی چې روښانه ده، د اولاد لپاره، د کورنۍ لپاره نه دوی هیڅ وخت نه راوتل. ولې په ټوله کې زه فکر کوم چې زړه باید ونه بایلل شي. دا سخت شرایط دي، دا تېرېدونکي دي. همداسې دولتونه په تېرو کې هم راغلي، حکومتونه دوه درې کاله دوام کړی، نهایت څلور لس کاله ولې لاړ دي. خو په افغانستان کې پاتې شي، یو شخصي کاروبار جوړ کړي، یو اندکه دومره کاری وي چې د خپلې کورنۍ نفقه په پیدا کړي، نو زه فکر کوم دا به لویه خبره وي.
بله، د تاسو په نظر ولې د طالبانو حکومت سره لدې چې دوی ادعا کوي چې د زده کړې په ارزښت پوهېږي، ولې به دا ډول چلند کوي چې دوی ځوانو نجونو ته چې هغه دوی یا مکتب ته تللي یا پوهنتون ته تللي رواني مشکلې پیدا کړي، دوی ته د زده کړې دروازې نه خلاصي، طالب ولې دغسې کوي؟
خو زه فکر کوم دا یو ډول عقدایي چلند دی، ځکه چې له کومه وخته چې دوی راغلي دي او مثلا د واک پر ګدۍ باندې ناستې د چا خبره نو هماغه یوه خبره ده چې مېرمنې او مېرمنې همدغه هر خبره کې دوی مېرمنه چې نه وینو هغه کانفرنس بیخي خوند نه ورکوي. خو په ټوله کې یعنی دا هغه څه دي چې هماغه خلکو دا فکر کوو کله چې دا طالبان راغله درې کاله مخکې، دا فکر کوو چې هغه شل کاله یوویشت دوهویشت کاله مخکې طالبان چې راغلي وي دا اوس هغه نه دي، ډېر تغییر کړی، نړۍ ولیدله، دوی بهرني سفرونه درلودل، خواتلی دی خواتلی دی. ولی زی فکر کوم سعیدا اوس هغه وخت کې رسنۍ نه وي چې چاغه پورته کړی وي او دوی هغه کړنې لیدلې وي. ولی اوس سوشل میډیا ده، دغه هر څوک بس خلا رسنیو کې ویډیوګانې ښکته پورته کوي، نو یو یو هغه دام دی چې شاید لږ اصلاحات راغلي وي، ځکه ویره ده او فشار پر راځي د نورو هیوادونو کنه. هر څه کتلی شي، اوس هغه پخوانۍ زمانه ده چې هر څه پټ پاتې شي. ولی په ټوله کې زه فکر کوم چې دغه اوسنی حکومت یو ډول عقدایي چلند کوي.
د ځوانانو لپاره ټولنې درلودلې، بېلابېلې ادارو دې کې کار کاوه، د ځوانانو ستونزې اورېدلې، مګر اوس داسې کوم څه نشته، ځوانانو ته هم نشته، مېرمنو ته هم نشته. د دغسې ټولنو راټولېدل، بیا ځوانان سره منسجم کېدل او خپل حق غوښتل، دا به څومره مؤثر وي؟
زه فکر کوم هغه وخت کې چې موږ په تېر حکومت کې موږ دغه ټولنې درلودلې، زه دا نه وایم چې ټولو ټولنو کار نه دی کړی، بلکه کار کړی وای. خو تاسو په هماغه حکومت کې هم ګټه لیدلې وای او موږ به هم لیدلې وای. زه دا نه وایم چې ګټه نه درلودله، صحیح ده، ګټه به درلودله، ولی ډیری فیصدي د خپلو شخصي ګټو لپاره مثلا یو ورڅخه ګټه واخیستل او کار واخیستلو. یعنې په ټوله کې که اوس دغه ځوانان راپورته شي او دغه ټولنې جوړې کړي، ډیره مؤثره ده. خو که چېرې ځوانان دا کار وکړي، نو زه فکر کوم چې په اوسنیو شرایطو کې ښه خبره ده.
په آخر کې به هغه ځوانانو ته یو پیغام لرو چې دوی له مکتبه پاتې دي، له پوهنتونه پاتې دي، هغه نجونې چې دوی په خپلو کورونو کې په ناهیلۍ کې دې ته په تمه دي، شی به شماري چې د زده کړې دروازې دوی په مخ خلاصي، دوی ته به تاسو څه ډاډ ولري؟
هرې تیاری پسې رڼا وي او دا رڼا راتلونکې ده انشاءالله. نو خپل زړه دې نه بایلي او خپل روحیه دې نه کمزوري کوي. په دې شرایطو کې زه فکر کوم تر ټولو مهم همدا ده چې دوی باید دغه شرایطو په وړاندې قوي واوسي، ځکه دا حالت تېرېدونکی ده. موږ په تېرو کې هم تجربه درلودله. دغه تعلیم یوازې هم همدا نه ده چې ته پوهنتون ته لاړشه او مکتب ته لاړشه، تعلیم به کېږي. په کور کې د دوی یو کتاب راوالي، لیکنه دې وکړي، ترجمه دې وکړي، کتابونه دې وژباړي. حتی اوس ډېری داسې پوهنتونونه هم ځینو خلکو ایجاد کړي او جوړ کړي دي چې آنلاین مثلا زده کړې کېږي، آنلاین دې پکې ثبت نام وکړي، یا مثلا د ژبې کورسونه دي. په یو ډول د ځان مصروفه کې هغه هم تعلیم دی. دا چې ځان وبایلي، زه فکر کوم دا نه د دوی په ګټه ده او نه د وطن په ګټه ده. ولې دا حالت به تېر شي، خو زه فکر کوم تر ټولو ښه همدا ده چې دوی باید په خپلو پښو باندې ولاړ پاتې شي.
یعنې په هر ډول شرایطو کې باید دوی خپلې روغتیا ته پام وکړي او په دې هیله کې اوسي چې دا تیارې پسې رڼاسته.
همداسې ده، همداسې ده. او بس دا تر ټولو مهمه خبره ده چې ځوانان باید په نظر کې ونیسي.
ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.
درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
پلار درمان ورنا کم دانست و دغسود پزیان ورنا کچوک را کاندی دنیا حقبا دوانا عاشقی بدی پینو آنورنا کم ما شکی دا عاشقانو دل ایمان دے زبا چالا را پلاس راغلی یو اختفا دی پدرس جہان ورنا کم کمی چوک پا فقیر ایش میری فقیریم کمی چوک پا فقیر ایش میری فقیریم کمی چوک پا امیر ایش میری امیر یما
کمی سوپا امیر ایش میری امیر یما کمی سوپا فقیر ایش میری فقیر یما کمی سوپا فقیر ایش میری فقیر یما
کمی سوپا امیر ایش میری پلیار و مخت زیر یما رحمان کمی چوپا امیر ایش میری امیر یما
منزل ترسی دلے دے ہوا منزل منزل ترسی دلے دے